السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و بوري چې چارواکي وایي اسلام قلعه بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي او سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د دې لپاره د سولې خبرې ځنډولي چې امریکا له دوی سره د دوحې تړون بیا ارزونه بشپړه کړي. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو تر اشو په مخړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانګزای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د اسلام کلا په پرونی لوی اورلګیدنې کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او لامل یې د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. او د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژل دي. خبرونه د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د اسلام کلا په پرونی لوی اورلګیدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. دا خبره د یادې اداري رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي رادیو ته وکړه. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او غازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اوري واخیست. خغلی قاضی زاده وویل د تیلو او ټانکرو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیدي. د هرات د عامه روغتیا چارواکي وایي د اسلام کلا په لوی اورلګیدنه کې ولستنه ټپیان شوی. خو رويټرز اژانس بیا د یو چارواکي په حواله د ټپیانو شمیر شپېته تنه خودلې. افغان حکومت د اسلام قلعه په بندر کې د لوی اور لګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته لیږلی دی. اسلام قلعه له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او لامل یې د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلی غنی دا خبره نن له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د 22مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بودی کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوی له منځه یوړ شوي.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. د دې ډلې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي پښپګوشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لس کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د دې په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه تر لس کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغي پښپګوشتمه له افغانستانه ووتل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. دا خبره د فراه امنی قومندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وکړه. امنیتی ځواکونو په داسې حال کې چې د ترهګرې ډلې د فراه ولایت په مرکز کې د امنیتی ځواکونو په پوستې باندې د برید پلان درلود، دا ډله تر برید لاندې ونیوله چې خوشبختانه د افغان ځواکونو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې د دغې ډلې تجمل هدف وګرځېده. د ښاغلي محب په خبره په د وژل شویو 15 طالبانو ډلې څلور تنو مړي لا هم په سیمه کې دي او د افغان ځواکونو لاسته وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار نن اعلان وکړ ترکیې پوځیانو د هغو دیارلس ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو یا کارګر ګوند پیکاکا لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوی وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10مه د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي وو. د عملیاتو پر مهال د کارګر ګوند پیکاکا 43 غړي او 2 ترکیې عسکر هم وژل شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر ښاغلي اکار ویلي د کوردانو د کارګر ګوند 2 وسلوال نیول شوي هم دي. نیول شوی کسانو اعتراف کړی چې د دوی ملګرو دیارلس ترکان هغه ورځ وژل چې د ترکیې د پوځیانو لخوا د عملیاتو له پیله خبر شول. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند تی جی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر دغه استعفا لیکلې ده. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکوي. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمرې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویب پاڼې له یوې خبریالې سره یې د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته ګواښلې. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکی هم د جدي تاکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر باندې لیکلي، د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې په دروند او شرافتمندانه چلند ټینګار لري متعهده پاتې شي. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو ورځ وه. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونه پرانیستل شوي وو. خلکو ویل سربیره په دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د مینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصتې ګټه واخیسته. والنټاینز ډی یا د مینانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ماخمنی خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسائل راټول کړي. د هرات اسلام کلا ګمرک له وی مخې سوځیدلې، چارواکي زیان 200 میلیون ډالر یادوي.
یو فاجعه دی، د 15 متا زیات رکسوی دی، اوس لمبی امشته شی پات نه دی.
د مصالحه عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې درولې دي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د ځینو نورو ولایتونو په دوام غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاری احتساب کړی دی.
د ورګون نرمنسا تر کابل اپری د یارباکینو پستی دی بې عزتۍ در لړوي پر ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر موږ لار بند کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ولسمشر مانی وای د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغه تل پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخ شو او سلګونه ټانکر او نور نقلي وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وای په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ یو شمیر مواد د نامعلومو وسلوالو لخوا لوټ شوی. نور په دې راپور کې
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبي تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غوړی یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 12 کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نو مخ شوی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم د یک شنبه په سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوی پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غنی د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاروی ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د خغلی نوخت په خبره مالیه وزارت د دې لپاره چې سوداګر لستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیست دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګیدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز او ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګاز او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځیدو خبره کوي، خو د شنبه په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اور لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه اور لګیدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اړه څېړنه کوي او مالی وزارت هلته د ارزونې لپاره یو پلاوی لیږلی. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د اور په مهارولو کې د ایران د اطفایې مرسته ستایلې او هرکلی یې ترې کړی دی. لږ وړاندې مې په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضیزاده نه وپوښتل چې په اسلام قلعه بندر کې وروستای حال څه دی؟
پرون اته سوزی شروع شوی دی، اوس په اسلام قلعه یم. ګر سره یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات تاریخ شوی دی، 2.5 میلیون ډالر زیات تاوان د اوس معلوم دی.
بله، تاسو وویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایدا مهال اور مالی وزارت وایي چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته ګل شوی دی او کنه لا هم لمبی شته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبی هم شته، هیڅ شی نه دی پات، هیڅ شی پات نه دی. ګیس تاریخ
څو دلته الاول دی چې موټر ولاړو د ګمرک ودانې و نور څو دلته بازار هم او دکانونه هم وو او کنا کلک دغه ساحه تصویر کوي اوریدونکو ته.
یو 1500 موټر اکسپلیتی نور موټرونو نور کالا او بل متفادقه متاسفانه غارت شوی دی، دوغونه شی پات نه دی د هوست ګمرک.
دلته خو کله چې ګمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، ګمرک سپځېدلې، ګمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه ګمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جو سیده که سبکو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کوم ټانکر چې سوځېدلی دي یا نور نقلیه وسایل چې سوځېدلی دي تر ډیره شخصي وو او کنه دوی کې داسې مواد هم وو چې دولت پورې اړه درلودله؟
ګرد کالا شخصي کالا وو، د ګرد د سکتور خصوصي کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادقه اشیاء هم متاسفانه اخیستل.
او د دې اغیز به په بازار باندې څه وی؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولای دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا سوی دی او ان دا یو ګډ اشیاء په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مشر محمد یونس قاضیزاده و چې په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اغیزو او احتمالي زیانونو غږیده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ کاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د سولې اړوند څو مسلو کې تمیګو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسولانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړې ده. ولسمشر دا خبره داسې محل کړي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد ځواکونو وتلو دوه ډیر سکاله پوره شول. خاغلی غنی ټینګار کوي چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سولې براولي چې نظامی او غیر نظامی بنسټونه پکې وساتل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دولیرشمی کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو. خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستان د شوروي ځواکونو لوټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وټل مسؤلانه نه ول او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه ولاړې.
ایروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی. داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمند چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د څلويشت کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمينه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سولې اړوند موضوع کې تمیګو و مېریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د سترو لښکرو په وتلو کې تیروتنه شوې ده او د ویلي هغه مهال سمه محاسبه و نشوه او د دوی له وتلو وروسته افغانستان کورنیو جګړو کې ښکیل شو. اوس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست. خو طالبان بیا وایي د دوی د مبارزې موخه د یو اسلامي نظام جوړول دي. د دغه وروستیو پرمختګونو تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغله دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوی تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغیر راولئ بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوی تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه خایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنی لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان ده ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې. خو د اجنډا د جوړېدو په اړه څلور غونډې وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنه او جګړې زور اخیستې او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړې چې غني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو یو شمیر ولایتي موضوعاتو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولې دي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکي دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم کوي. دوی له تیرو لس ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي. نور حالې د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
محمد عمر شاوخوا 15 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کومه پوستې دي د ورګون نرونسه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ د رړوي ټانګو ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړې ده. چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده. موږ په خوښه لار بند کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر جنت وای چې اره پوسټه دراشه د خدای تر ابد پیسې غواړي.
خو عبد الله بیا وای تر څو چې د دې ستونزه هوار سوې نه وي هم دلته به ولاړ وي. د عبد الله په خبره د غزنی له والي سره هم خپل ستونزه شریکه کړې ده. خو ژغې نه دا ورېدل سوې د هم د اعتراض په توګه موټر درولای دی.
ترانسپورټ نه وښینو کړه هغه موږ ته بخیر مانه لوړ نه دی. په دوم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحق توګه. مو خپل مشکل مو د غزنی والی سلطان ویلای پر اوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخصتي دا وسو ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپاندې پوسټې خلی د تاودیچنی پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جاندې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټول پوسټې مونږ پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بری جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې اخزګان به یې ولې ډیر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبدیل کړی دي. دوه درې نفر نیولې دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک لري کوه خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. د وایو ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیرا د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. و مې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میره چې تاسو دای لکړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار لو د ما خام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 او په اکثرو لو یو خارنو کې د اف ام په 3.15 چپو اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته او د بیارغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د 4 کیلومتره په اوږدو یو کانال استل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړ ازمکه خړوب شي. په کانال کې وسو وزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. دوی د خوراکي موادو په بدل کې کار کوي. تفصيله لسیمې زمګ د خبريال پراپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمیز مکی د خړوبول لپاره ویل وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویل د روان کار او د هغه د ګټو پاړه ازادي رادیو ته ویل
فلند پاره چې دا کومه ویل جوړیږي دغه 4 کیلومتر صاحب باندې دا تقریبا زر جریبه زمکا د دینه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی. کار د ایزایي مواد دبليو پی دوی ته ایزایي مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویل کې وسو بیروزګار او بې وسو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د وټپور وسیدونکو هم د کانال وستلو باندې خوخت وي. ورسره به للمزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوایي
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیدل تقریبا 200 کسانو ته مواد ورکړي چې وړدي وړدي دال دي او مالګر او داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکړي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختمي
چې دغه ډیر ارزښمن دی. په ټپور ولسوالۍ کې چې د پیرونی ډاګ آباد شي او هم سره د ځمکې خړوب شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې ورستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پرمټ لسین څخه د اوبو پروتکولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوې چې ډېرې خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاکټر د ویلي وستلو لومړی هڅه ده چې تر ډېره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبو ورکړي.
امروز حقوق
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که چیرته انټرنیټ لري په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. د غراز هلته خبرونه او راپورونه هم لوستلی شي. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له استیزا کېدو برائت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ترامپ د استیزا محاکمې ته رای ورکړي خو د استیزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د امریکا سنا جرګې پروند دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 50 سناتورانو د ډونالد ترامپ استیزا کېدو ته رای ورکړې خو درې څلوېښت نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه وش پته هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو لاچول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالد ترامپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینیټه د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کوم کسانو چې د کانګرس پر ودانه یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالد ترامپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ترامپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ترامپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردیدو په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت بیا امریکا ته راګرځولی او پراتونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزاد دوهمه محاکمه تیرونه په سنا جرګه کې پیل شو. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزاد تر ټولو لنډه محاکمه و.
له دې سره ورو ورو د دغه مخامنه خبری مجلې د پای شی بوت نګدې شو. په کابل کې د مخام شپګنی مبجې دي ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.